زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. په دوهمه نیمایي کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و سهلا. می قبول کی کلمون او کلی سکون کو زبرشان خان خاری و زری بهم تاسو ټول تشرف واس ما ماده یول سم ټولګی جغرافیا مزبوند ول سم لوسته هله د چې تاسو ټول کلمون او کلی سکون کی برات روغ چور صحت مند او سری د صحت چا می بم پتن می درنه سکون کو د سیس مروستا سو دی ول سم ټولګی جغرافیا مزبوند ول سم لوسته نو هله د چې تاسو ټول بده تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لوسته چمتو والی بلدی قدرمن زکون کوم چې لدین چې زستاس د نن ورځې نو لوس پیل کان تاسو ټول فرض زکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوس مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې خپل ځانو سره نوټ کړئ. درنه خو ځکه کوم کوز مرسته ست د نن ورځې د ولسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنې سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کدرمن ځکون کې د لوس لپاره پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوې لوس په لور باندې راګرځو. زموږ سره نن ورځې په نوې لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چات دي. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپیژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. کله مونږ ځکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو کرنه د انسان د لومړنی ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پرې کیږي. انسانانو به د خپل اړتیاوو د پر کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي په سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبیعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط ته شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په واسطه سره سرته رسولې. چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې، طبیعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خوا څخه کرنیز چاره په بیل بیل بڼه سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ که درمونه وګړه لیز د کوونکو سره لدې چې په پرمختللو کرنیزې لارې چارې شته تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي. یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې وه پخپله د غوییو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیسټمونه، نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستل یې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لیدې او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو که درمونه وګللې سکون کوم مرتاس ویني سو چې دوه ډول مرتاس کرنیز سیستمونه لرو. یو وی دودیز کرنیز سیستمونه دي او بلې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د څارویو درمو ساتنه او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وریجو کرل د هغه له مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره که کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبوي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي بلکې د دې تر څنګ یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودی سیستم وپیژندې چې دودی سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي د ساروی په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري باندې اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوری یا هم تجارتی یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دا میکانیزم یا هم کلتوری کوم سیستم جدید دا په ډول سره دی. په دغه سیستم کې کدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپین اصلاح شوو تخمونونو همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټوله په عصري توګه سره سنبال اوسیږي، یعنی کرنیزې کرونده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پوره وي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دي، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي ښه شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب و هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمونو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه د زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه ور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند ور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاوره چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې زموږ ستاسو د اونو او بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغې لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو او د کرنیز سیستم دپاره اماده کړو. نو باید د هغې د ککړتیا دپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خواړو او له تخنیک سره ښه واوسیږو تر څو وکولای سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات سي، د ځمکې خړوبول مو زیات سي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود و اوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند و اوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی شي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بند نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په هکله یې معلومات ترلاسه کړله او په هکله باندې یې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده؟ وروسته زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې دو دیش اشاریه دوا غنم پا داغا کال کی دنری پا نور کی ودون کی پر مربوط و یا هم پراغو پر اره درلو دل چه دوم را غور خحصلاتو لجملو سخش مرر کدی چه دو روج و جوار و کچالو و دو غش تولیدات پا طول نری کی شول سوی دی او دو دوی سخه استفاده کیجی او یول مهم و برخو لجملو سخش مرر کیجی نو درنو که درمان زکون کم رو تاس ویلی سو دزم رو ستاسو پا جوان که یول مهم و برخو لجملو سخش مرر کیجی کن چه مرو تاسو در دی پا حق لهم معلومات لا سر اولل چه لچین سخه ورستا پا تطریب سر پا سوری که دول سا شعر پینزه او پا هندوستان که بیا نا اشاری یو دا امریکا پا متحده ایلاتو که موجود دی کن چه دی سخه پا شه او ستراتیجیک سیستم پا توگه سر گرد تری اخصر کیجی او دا غصی میشی دی دا نری پا پرمختلول هیوادون که دا کرنیز و تولیداتو دا بیل بیلو دولونو دا اندازه سخه ایوارت دی کن چه مراب تاسو نن برس بلوست گول بستر هم دارنگا که درمان او بلالی زکون که تاس دا پا کتاب که یو سول اطلس ما سپا که په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته قسمې او هم چنان د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړي دي چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې یعنې دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 وه په چین کې 9.1 وه په برازیل کې 15.0 وه په مکسیکو کې 3.0 وه په ارجنټین کې 2.8 او هم چنان د دې تر څنګ په فرانسه کې 1.9 په اندونیزیا کې 1.9 هم چنان سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی یا هم د هغه ډول ده همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو ایټالیا مکمل چې دی 15 البته 1.5 په شاوخوا کې دی او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وه دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او هر یوه ته به یې د خپل ځانه څخه ځواب ولیکي بل هم د دې تر څنګ اخرنی شي دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ورته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوي وه چې دا د هېواد تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده چې هغو کې هم بیرته چین روسیه اوکراین امریکا متحده ایالات المان پولینډ بیلابیل روسیه سپینه روسیه هایلینډ فرانسه او نور هېوادونه په کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کیږي نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږئ او څه پوسېږئ او اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپلو کتابچو کې ورکوئ سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم لومړنی سوال کرنیز تولیدات تشریح کړئ یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دغه تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال د افغانستان د کرنیز تولیدات شدی که بعد دی دا ستاسو خپل نظر دی تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګوري یا هم هغه کرنیز تولیدات چې دی سر ته رسوي دغه عاید ته وګوري وګوري چې آیا د دوی دغه تولیدات شدی او کنه درېیم تجارتي سیستم تشریح کړي یعنې په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړي چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو نور نو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله ده چې تاسو څه ترلاسه کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اوز بلح من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام من نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من اوغل رئیس کون کو زبرشت اعظم قاری و زربه هم تاسو ټول ته شرع غلاس پای ماده دول سم ټولګي جغرافي هم زمند دول سم دوسته هلا د چې تاسو ټول قدر من اوغل رئیس کون کی برات روغ و جوړ صحت مند او سری د صحت هم بم پتن می تر نو زکون کو د چې زمرو تاسو د دول سم ټولګي جغرافي هم زمند دول سم لوست نه هلا لرم چې د تیر ورځې لوست نه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړی او سری او یو معلومات مو زده کړی او سری ورځ کون کو مخله دین چې زاستنه نن ورځې نوی لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له: لومړی، د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهیږئ؛ دویم، د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات؛ دریم، د مسیحت د دین په اړه څه پوهیږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پر اوس زده کوونکو، د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري، چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي، چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه بیا حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دوی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دي، یا هم دغه تالاندې چې دي، دغه کومه روشنایي او توپانونه او بارانونه چې دي، دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل شوي دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي، چې تورپوستي او ژیړپوستي خلک د دغه دین پیروي کوي. یعنی دوی ټولو هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دي، هغه ته یې د روح نوم ورکړی دي، او هم چنان دي ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، دویمه برخه کې د ارباب النو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب النو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي، درنو زده کوونکو، د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي، او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي، چې د اور غورځونکي آتشفشان د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوه. د سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دوی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی، په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري، چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي، وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده، چې د هغې د لارښوونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورته تاسو سره لیږلي دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې. د ټولو کامل دین چې دی، یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی، چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماري ځانګړتیاوې سب شتون لري، چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوي دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ استاسو ځانګړي سبګ هم تکلاره ده، چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کېږي. نو درنه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپېژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پېژنو، چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو، د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شوی دی، او وروسته په مقام معظمه کې انسانانو ته وړاندې شوی دی، او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابللي دي. دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دی، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه، له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور سو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور سو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړله. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرف کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتره مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس درېمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي، خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت، ډبرو سکاره، ګاز او داسې نورو، مسو او سپین زرو او سرو زرو او داسې نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېره کېږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې نتیجه چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلی دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکونکو، همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل له مخې څخه اسلامي هیوادونو سلنه موږ تاسو ته پنشه کړې ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړې دي. تاسو کولی سئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافته ستا په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 99.5% چې شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان، انډونیزیا، امارات، متحده عرب، همدارنګه ایران، بحرین، دا ټول، بنگلاديش، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، قزاقستان، قرغزستان، قطر او داسې نور ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمېرې لري. تاسو کولی سئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمېر په دوو هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اسلام مقدس دین په حق له معلومات لاسته راوړو. اوس هم تلوس په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ او تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي، عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري، په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکون کوم چې ویلې شو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سو دی او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بن مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بن مریم زوی وو، نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودې، په همدې خاطر سره د عیسی بن مریم په نوم سره یې سو دی. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ور وپیژندل شو او په لنډه مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل. چې د پیدایش په حق کې ډېرې نظریې راغلي دي، اندا چې ځینې یې هغه د الوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د عیسویت د توحید څخه منحرف شوي او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولې دي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅکله هم واده نه دی کړی او نه یې هم د استوګنی لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلوده. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د عیسویت دین چې دی 250 مذهبي فرقو باندې ویشل شوی دی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي، هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی، چې زیات شمېر کسان یې د عیسویت د دین ده د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتوډکس کسان دي چې د ارتوډکس مذهب پیرویان دي، په کامل او دغه ارتوډکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي، چې د روم امپراتوري 1400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لویدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم اورتودکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د اورتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې په خپله د پروتستانت د پروتستانت چې دي په خپله د اعتراض کوونکو په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بښنې پاڼې او لوکې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یدیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلي د کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل، او د عیسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو. چې دغه کوم په ټوله نړۍ کې کله دغه مذهب خور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانۍ مستعمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې ماشه مثالونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسې د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د آسیا او د اوکانیسیي هیوادونو د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونه چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټین، بولوویا او پیرو کې، یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دي په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د عیسویت د دین په هکله معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي او پوسېږي، اوسېږي اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی، د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدرمنه وګړي، زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو، اوسېږي او په یو څه پوسېږي، اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ. We'll be right back.